بشنوید. نوریا صاحب به استودیو خوش آمدین، مایک به شما تسلیم میکنم.
بله فرشته جان، تاسو ستوری مشی. په دې خبرونه کې به واورئ چې په دې وروستیو کې په شیعهګانو د اسلامي دولت ډلې یادایش له بریدونو سره د عاشورا د مذهبي مراسمو د امنیت په اړه اندېښنې زیاتې شوې. په دې اړه چې څه ډول امنیتي تدابیر نیول شوي له خپلو خبریالانو به واورو. دغه راز اورئ چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو پلاوی نن موسکو ته ځي چې د روسیې له چارواکو سره په موسکو کې د افغانستان د سولې په اړه د غونډې پر تیاریو خبرې وکړي. خو تر هر څه مخکې خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې څو مهم خبرونه سره لیکونه. د افغانستان حکومت نن د عاشورا د مراسمو لپاره په ټول هیواد کې د ځانګړو امنیتي تدابیرو خبر ورکوي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د متحده عربي اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې له ولیعهد شهزاده شیخ محمد بن زید ال نهیان سره وکتل. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د شمالي کوریا د مشر د نویو ژمنو ستاینه وکړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان حکومت نن د عاشورا د مراسمو لپاره په ټول هیواد کې د ځانګړو امنیتي تدابیرو خبر ورکوي. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل په هغو سیمو کې هلې ځلې زیاتې کړي دي چې هلته امنیتي ګواښ څه زیات معلومیږي.
بخش کشف و استخبارات و عملیاتی و پراتفی برخه پده بانده مکلف شویدی چه ده دغه مقدس و ورز و ده خه تأمین امنیت برخه که چه دی امنیتی تدابیر ونیسی هم دوست ده امنیتی بنسرتون و سره ده وزارت دفاع سره او ده کرونه چار وزارت امنی بخشی چه دی اغا به لومه درجه ازاراتو که قرار لری.
په وروستیو کې په کابل کې پر شیعو بریدونه زیات شوي چې وروستیو په مایوان پهلواني کلب تر سره شو. په دې حمله کې لکتر لګه شپږشتنه ووژل شول او تر نوي زیات ټپیان شول. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تلې 28مه نیټه د ټاکنو د ترسره کولو لپاره سره کرښه وبلله. د دې کمیسیون رئیس عبدالبادي سیاد پرون وویل چې د ولسي جرګې د ټاکنو په مخ کې هیڅ ډول خنډ د منلو نه دی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په دفتر کې پرون په کابل کې د یو شمېر سیاسي ګوندونو مدني ټولنو او ملي او نړیوالو څارونکو بنسټونو ګډه غونډه وشوه. دې غونډې ته د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس دا هم وویل چې ځینې کړۍ هڅه کوي چې دا انتخابات وځنډېږي، خو په دې برخه کې د ولس همکاري شرط چې د ټاکنې په خپل وخت شفافې ترسره شي. له دې نږدې یوه اونۍ راهیسې د لوی ملي ائتلاف د غړو له لوري د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دفترونه انتړل شوي وو. د افغانستان د بیارغونې پر چارو د امریکا د پلټونکې ادارې سیګار مشر وایي چې د دوی څېړنې ښیي چې د افغانستان د بیارغونې په اړه اکثرو پروژو کې ډېرې پیسې بې ځایه لګېدلې دي. جان سوپکو دغه څرګندونې پرون د کاناډا په پلازمینه اوتاوا کې په یوه کنفرانس کې چې له افغانستان سره د کاناډا او امریکا د مرستو د ارزونې په هدف جوړ شوی و وکړې. ښاغلی سوپکو د بیلګې په توګه بیا د ریموټ یا د افغان ښځو د وړتیاو د لوړولو د پروژې یادونه وکړه چې هغه یې تېره اونۍ په یوه راپور کې ناکامه بللې وه. امریکا او کاناډا په دغه دوه ورځني کنفرانس کې چې نن هم دوام کوي په افغانستان کې د نړیوالو مرستو د لګولو په برخه کې د پرتو ستونزو او په سمه توګه د دغو مرستو د لګولو پر لارو چارو خبرې کوي. په متحده عربي اماراتو کې نن د آسیا د کرکټ جام لوبو په ترڅ کې د افغانستان ملي لوبډله د بنګلاديش له ملي ټیم سره مسابقه کوي. دا لوبه په ابوظبي کې د کابل په وخت د مازدیګر په 4 بجو پیلېږي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د متحده عربي اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې له ولیعهد شهزاده شیخ محمد بن زید ال نهیان سره وکتل. عمران خان له دې مخکې پرون په جیده کې د سعودي عربستان له پاچا سلمان خان او ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان سره کتلی وو. د متحده عربي اماراتو توله ولی عهد شهزاده سره د عمران خان د کتنې په اړه نور جزئیات نه دي خبر شوی. خو د سعودي عربستان له مشرانو سره د هغه د لیدنو کتنو په اړه د هیواد رسمي خبري اژانسي وازی دومره ویلي چې په کتنو کې د دواړو ورونو هیوادونو پر تاریخي اړیکو او د هغو د پیاوړتیا پر لارو چارو خبري وشوي. د پاکستان په خوانی صدر اعظم نواز شریف د هغه لور مریم نواز او زوم محمد صفدر تیر مخام په الوتکه کې له اسلام آباد لاهور ته لاړل. پرون د اسلام آباد عالی محکمې د دوی د اداري فساد دوسیه وځنډوله او له هغه وروسته په راولپنډۍ کې له عادیاله زندانه خوشې شول. د نواز شریف ګڼ شمېر ملاتړي د ده د موټر شاوخوا راغونډ شوي وو او شعارونه یې ورکول چې دی یې صدر اعظم دی. د جولای په میاشت کې محکمې نواز شریف د اداري فساد په تور په لس کاله بند، غلور په اوه کاله بند او زوم په یو کال بند محکوم کړل او محکمې څرګنده کړه چې د کسانو په نویو مکلونو کې په لندن کې ګران بیه اپارټمانونه اخیستي دي. دوی هر یو د $4,000 په ضمانت له زندانه آزاد شوي دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر د شمالي کوریا د مشر د نویو ژمنو ستاینه وکړه. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون پرون د جنوبي کوریا له ولسمشر مون جی این سره وکتل. په دې لیدنه کتنه کې د شمالي کوریا مشر ژمنه وکړه چې په لن راتلونکو کې به جنوبي کوریا ته سفر وکړي او په خپل هیواد کې به د توغندیو د آزموینې یو مرکز د نړیوالو څارونکو مخې ته بند کړي. په روان کال کې تر اوسه د شمالي او جنوبي کوریا مشرانو درې ځلې سره غونډې کړې دي. او آزاد اروپا ازادي راډیو د خپل خبریال ناتالیا سیدلیتسکا په قضیه کې د اروپا د بشري حقونو د محکمې د پریکړې هرکلی وکړ. د اروپا د بشري حقونو محکمې د سشنبې په ورځ د اوکراین له حکومت وغوښتل چې دا ډاډ ترلاسه کړي چې چارواکي د سیدلیتسکا د ټلیفون معلومات ترلاسه نه کړي. د آزاد اروپا ازادي راډیو عمومي مشر توماس کین پرون په یو بیان کې دا پریکړه یو مخ ماجه وبلله. توماس کین زیاته کړه چې دا د خبریال حق دی چې آزاد اطلاعات له سانسور پرته ترلاسه کړي. د اګست په ویشتمه د کیف یوې محکمې د لوی څارنوالۍ له غوښتنې سره سم تحقیق کوونکو ته اجازه ورکړه چې د سیدلیتسکا د شخصي ټلیفون ټول معلومات د 2016 کال د جولای له لومړۍ نیټې د 2018 کال د نومبر تر 10مې وپلټي. د دې سره د قضیې یو جنایي اړخ خپل کړ چې کومو چارواکو د دولت رازونو له خبریالې سره شریک کړي دي. سیدلیتسکا د اداري فساد پر ضد د آزاد اروپا د یوې تلویزیوني خپرونې کوربنه ده. خبرونه مول ازادي راډیو او ورل کډاو ځین نور خبرونه غواړي بیا هم ول ولې د ازادي راډیو په وی پانه کښته پته مو د ازادي راډیو ټکی اور گیا ازادي راډیو ټکی کام وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو پلاوی نن ماسکو ته ځي چې د روسیې له چارواکو سره په ماسکو کې د افغانستان د سولې په اړه د غونډې پر تیاریو خبرې وکړي. په دې وروستیو کې په شیعهګانو د اسلامي دولت ډلې یا داعش له بریدونو سره د عاشورا د مذهبي مراسمو د امنیت د ټینګښت په اړه اندېښنې زیاتې شوي. په دې اړه په یو تفصیلي راپور سربیره دغه راز په کابل کې د عاشورا د ورځې د لمانځلو لپاره د تدابیرو له حاله مو هم خبرو.
که داعش در عراق و سوریه داشت اقداماتی را علیه شیعه های عراق و سوریه انجام میداد.
در نورستان دکتران شکایت کوي چې څو میاشتې تنخواه نه دی ورکړل شوی.
دغه څلور میاشتې ما درک نه لیکم موږ نه قرباني کړې ده نه مور له ماشومانو تعلیم کړی.
په نړیوال موضوعاتو کې اوري چې د نړیوال تروریزم په اړه د امریکا د متحدو ایالاتونو په کلنی راپور کې ایران په نړۍ کې یو ځل بیا د ترهګرو د ملاتړ کوونکو هیوادونو د سر په کتار کې راغلی دی. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې 219 پروګرامونه هم د خبرونې په دوهمه نیمایي کې درته خبرو. ازادي راډیو اوري په ټول هیواد کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 په هم صاف او واضح اوریدلی شئ. نن د عاشورا ورځ ده او د افغانستان حکومت وایي چې د عاشورا د مراسمو لپاره یې کلک امنیتي تدابیر نیولی دي. دغه امنیتي تدابیر وروسته له هغې نیول کېږي چې په تېره بیا کابل په وروستیو کې په شیعهګانو د څو خونړیو حملو شاهدو د دغو حملو مسؤلیت هم د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی دی. همداسې به له کابل د ازادي راډیو خبریال یوسف خان زدران را سره دی. زدران صاحب، د دغو مراسمو په اړه کراته ووایه چې څه امنیتي تدابیر نیول شوي ښار کې چې تاسو ګورئ وضعیت څه ډول دی؟
بلې نور صاحب، تاسو یو د ازادي راډیو درنو اوردونکو ته سلام. هغه چې تاسو یادونه وکړه د کابل په بیلابیلو سیمو کې د شورا د ورځې په خاطر باندې ځانګړي امنیتي تدابیر نیول شوي دي، او د دغې ورځې په مناسبت باندې د اهل تشیع لخوا په بیلابیلو سیمو په تیرو هم تکې خانو او جماعت خانو کې د هغه ویر ختمونو مراسم هم پیل شوي دي د سهار رئیس. خو تر ټولو دا چې وروستۍ دا چې د کابل په لویدیځ کې ځینو حملو که څه هم فکر کوو چې دغو مراسمو باندې به ځانګړی اثر کړی وي، اغیز به یې کړی وي، خو له دې سره سره د کابل په بیلابیلو سیمو په تیرو هم د کابل په لویدیځ کې لیدل کیږي چې د کابل اکثره واټونه د دوی په هغه بیرغونو باندې چې د حضرت حسین او د نورو یارانو یادونه پکې شوي ده رنګه شوي دي. همدارنګه ځای ځای د دوی د خیراتونو مراسم نیول کیږي، خو د تیرو کلونو په پرتله چې هغسې لیدل کیږي نسبتا کم دي، اما بیا هم دوی راغلي دي. په تیرو کلونو کې به د دوی ډلې ډلې په واټونو کې هم ګرځېدل د موټرونو بیرغونو سره، خو تر دې دمه چې لا سهار دی داسې څه په ډېرو واټونو باندې نه دي لیدل شوي. د ورځې په جریان کې باتمن بیا د دوی څخه دا خبر لرو تر اوردونکو به یې رسوو. خو په تکیه خانو جماعت خانو کې د دوی مراسم پیل شوي دي. دوی په دې ورځ باندې د بلې
د باندې مخکې د عاشورا د ورځې د لمانځلو تر مراسمو مخکې د امنیتي تدابیرو په ترڅ کې دغه راز یو شمېر کسان داوطلب د امنیت د ټینګښت لپاره سره منسجم شوي دي. په ډېرو سیمو کې حتی له مخکې هم حتی په پوهنتون سیمه کې د تلاشۍ کولې لیدل کیږي. چې آیا د امنیتي ځواکونو تر څنګ دوی هم فعال دي په واټونو کې که نه؟
په هغو ځایونو کې چې هلته ډېر خلک ورځي یا بیروبار وي، لکه د کرت سخي سیمې چې له دې وړاندې په دغسې ورځو کې ډېر کله د حملو شاهدان هم وي، داسې تدابیر شته. دوی د امنیتي ځواکونو تر څنګ باندې تلاشي کوي او نظارت کوي، خلک ګوري تر څو د ممکنه هغه ګواښونو مخنیوی شوی وي. ولې په عمومي جادو واټونو باندې چې د کابل لویې لارې دي، همدارنګه عمومي سړکونه دي، په هغو باندې بیا داسې څه نشته. خو د تکیخانو مخې ته چې هلته دوی خپل د مذهبي مراسم ترسره کوي، طبعا هغه کسان چې ویل کېدل شاوخوا 1500 کسان دي، او دوی ته وسلې هم سپارل شوي دي او ځانګړې تربیه هم ورکړل شوې ده. دوی شته، هلته فعال دي، کار کوي، تلاشي کوي. په ټوله کې دغه مراسم دا ورځ چې هغه لسم د محرم ورته ویل کېږي د افغانستان په شمول په ټوله نړۍ کې په ځانګړو مراسمو نمانځل کېږي. له دې وړاندې په تېرو کلونو په دغه ورځ باندې حکومتي لوړپوړو چارواکو هم په جوماتونو همدارنګه تکیه خانو کې د دوی تر څنګ حضور پیدا کړی دی، او په دوی باندې ټول مسلمانانو باندې اتحاد او اتفاق غږ کړی دی. وبه لیدل شي چې نن په کومو جماعت خانو کې کوم حکومتي چارواکي خبرې کوي، او د وروستیو امنیتي وضعیتونو په اړه باندې هم ماتمن څه لري. بله
بله، یوسف خان زدران تاسو نه مننه. بیا هم له موضوع لري نه ځو، لکه څنګه چې مخکې مو ویل دی په دې وروستیو کې پر شیعهګانو د اسلامي دولت ډلې یادایش له بریدونو سره د عاشورا د مذهبي مراسمو د امنیت په اړه هم اندېښنې ډېرې شوې دي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د روان کال له پیل راهیسې په مرکز کابل کې پر شیعه هزارهګانو د څو خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی دی. یو شمېر کارپوهان په افغانستان کې د مذهبي او فرقي شخړو د راپورته کولو لپاره له روانو هڅو ته اندېښمن دي. خو د ملي یووالي حکومت ډاډ ورکوي چې د افغانستان دښمنان به په خپل دې شوم هدف کې بریالي نه شي. په دې اړه رضوان مراد یو تفصیلي راپور لري.
د افغانستان شیعه هزارهګان په کابل او د افغانستان په نورو سیمو کې د داعش په نامه ډلې له مکررو حملو او هدفي بریدونو په اندېښنه کې دي. یوازې په پایتخت کابل کې پر جماعتونو، تکیه خانو او غونډو د داعش په ځانوژونکو بریدونو کې سلګونه هزاره وګړي وژل شوي دي. په داسې حال کې چې د افغانستان په مختلفو برخو کې د طالبانو او داعش ډلې فعالیتونه زیات شوي دي، د ملي یووالي حکومت هڅه کوي چې پر شیعهګانو او هزاره وګړو د بریدونو په مخنیوي کې د باطراتلو تورونه ځواب کړي. زیات شمېر هزارهګان د فرقي شخړو د راپورته کولو له هڅو اندېښمن دي. د کابل د دشتي برچی سیمه چې د پایتخت د هزاره وګړو د اوسېدو اصلي ځای دی، د روان سپتمبر میاشت په 15 نیټه د دوو خونړیو چاودنو شاهده و چې داعش یې مسؤلیت پر غاړه واخیست. تر لومړي برید وروسته دوهمې ځانوژونکې چاودنې د طلوع تلویزیون د دوه خبریالانو په ګډون شپږویشت کسان ووژل او نوي نورې ژوبل کړل. په ولسي جرګه کې د هزارهګانو استازی عارف رحماني ازادي راډیو ته وویل که حکومت ونشي کولای چې د هزارهګانو د امنیت لپاره پرېکنده ګامونه واخلي، نو دوی به پخپله اقدام وکړي.
اگر واقعا ما ناامید شویم و بفهمیم که حکومت در ای کشتارها دست داره و یا
که پر اختیار ناهیلی شو او پوه شو چې حکومت په دې وژنو کې لاس لري نو طبیعي ده چې لاس تر زنې نکینو او هڅه کوو چې له خپلو خلکو دفاع وکړو او د هزارګانو د دې نسل وژنې په وړاندې ګامونه واخلو. موږ له نړیوالې ټولنې سره په تماس کې یو او له حکومت سره هم خبرې کوو.
د ولسی جرګې بل وکیل او د جنبش روشنی غړی احمد بهزاد له ازادي راډیو سره په خبرو کې حکومت په سیستماتیک تبعیض تورن کړ او ویل چې حکومت لیوالتیا نه لري چې پر هزارګانو د تروریستي بریدونو مخه ونیسي.
از یک سو گروه های تروریستی هزارها را مورد حملات
لیویلوری تروریستی دلی پر هزارگانو خونړی بریدونه کوي او لبل خوا حکومت هزارگان له دولت څخه لری کوي او هڅه کوي چې هزاره میشتي سیمه په اقتصادي او پراختیایي پالیسیو کې رانشي.
نو موړی ویل نړیواله ټولنه مسؤلیت لري چې افغان حکومت اړ کړي چې د خپلو خلکو امنیت وساتي. خلک باید دې ته اړ نشي چې وسله پورته کړي، کنه دا کار به ستونزه پیدا کړي. په افغانستان کې د خونړیو پیښو سره سره لا هم په دې هیواد کې فرقې شخړې نه دي پیدا شوي. که څه هم داعش چې په 2015 کال کې د خراسان ولایت په نوم خپل فعالیت اعلان کړ، په ختیځ کې په ننګرهار او په شمال کې په جوزجان ولایتونو کې پر سنیانو هم بریدونه کوي، خو کارپوهان په دې باور دي چې پر هزارګانو هدفي بریدونه ظاهرا په افغانستان کې د مذهبي شخړو د پورته کولو لپاره کیږي. ورته امنیتی پیښو په ګاونډي پاکستان کې بې ثباتي او په عراق کې هم ویجاړي پیښه کړې ده. بلور ته افغان حکومت وی په هیواد کې د فرقې شخړو د مخنیوي لپاره هڅه کوي. د کابل په دشتي برچی کې تر خونړۍ او بریدون وروسته ولسمشر محمد اشرف غنی د دې سیمې له استازو، دینی عالمانو او ځوانانو سره وکتل. ولسمشر په دې کتنه کې ویل چې د کابل د امنیت د ټینګښت لپاره د ښار په څلورو امنیتي زونونو ویشل کیږي. د کورنیو چارو د وزارت وین نجیب دانش ازادي راډیو ته ویل د دې امنیتي پلان هدف په ټوله کې د کابل او په ځانګړي ډول د دې ښار د لویدیځ د امنیتي وضعیت ښه کول دي.
موږ په دشت برچه کې یوه موقت امنیتي قرارګاه جوړه کړې ده چې په تدریجي ډول به دایمي شي. په دې سیمه کې د امنیت د ښه والي لپاره بیلابیل ارګانونه له یو بل سره همکاري کوي.
خود هزاره ټولنې د استازي او د ولسی جرګې دفاعي کمیسیون د مرستیال علي اکبر قاسمی په ګډون یو شمېر کسان په دې باور دي چې دا تدابیر نشي کولای د ورته بریدونو مخه ونیسي. قاسمی ازادي راډیو ته ویل له هر امنیتي پیښې وروسته ولسمشر غني هڅه کوي چې په غمرازۍ خودلو سره د خلکو غوسه آرام کړي.
د کومو پریکړو په اړه چې پر رسنیو کې راغلي، پرته له دې چې خلکو ته فریب ورکړي، د خلکو په سترګو کې خاورې وشیندي، پرته له دې چې نړیواله ټولنه د څه وخت لپاره مصروفه وساتي، بل څه لاسته راوړنه نه وینو.
په لندن کې مېشت د سیاسي چارو کارپو ولی آریا ازادي راډیو ته ویل دا ډول پیښو دوام به د حکومت مشروعیت کم کړي. نوموړي ویل د دې بریدونو د مخنیوي یوازینی لار هغوی ته لومړیتوب ورکول دي، هغه شان لکه چې نورو مسئلو ته اولویت ورکړل شوی دی. شیعهګان او هزارګان هم باید مخکې له مخکې تدابیر ولري. د سیاسي اپوزي چارو بل کارپو جاوید کوهستاني ازادي راډیو ته ویل د منځني ختیځ حالات هم په افغانستان کې پر شیعهګانو په بریدونو پورې تړاو لري.
داعش در عراق و سوریه داشت اقدامات علیه شیعه های عراق و سوریه انجام میداد.
هغه شان چې داعش په عراق او سوریه کې پر شیعهګانو بریدونه وکړل، د داعش پلویان ورته بریدونه په افغانستان کې پر شیعهګانو کوي. د سعودي عربستان او ایران ترمنځ سیمه‌ییزه سیالي د سوریې جګړه او د نور خواوو ملاتړ کیدی شي په دې بریدونو کې رول ولري.
د جاوید کوهستاني په خبره دا ډول بریدونه کولی شي چې د افغانستان د خلکو ترمنځ یووالی زیانمن کړي. راپورونه وایي چې د ایران سپاهي پاسداران په دې هیواد کې میشت د شیعهګانو په ګډون زرګونه افغانان د بشار اسد له حکومت څخه د ملاتړ لپاره د سوریې جګړې ته استولي دي. په راپورونو کې راغلي دي چې د فاطمیون ډلې په چوکاټ کې شاوخوا 10,000 افغانان د سوریې جګړې ته استول شوي دي. د اجرایه ریاست دوهم مرستیال محمد محقق تیر کال په ایران کې په یوې غونډه کې په خبرو کې له هغو افغان، پاکستاني او ایراني وسلوالو مننه وکړه چې په سوریه کې د داعش پر ضد جنګیږي. لامنیتی ستونزو سره سره یو شمېر لکه ولسمشر محمد اشرف غنی په دې باور دي چې دا بریدونه به په افغانستان کې مذهبي او فرقې شخړې پورته نه کړي. د سپتمبر د 15مې له بریدونو وروسته ولسمشر غنی په یو علمي سیمینار کې ویل د افغانستان دښمنان به ونه توانیږي چې افغانان وویشي.
افغانستان در منطقه از نظر تساهل، مدارا و همزیستی مذهبی یگل گوز.
افغانستان په سیمه کې د زغم، صبر او ګډ مذهبي ژوند له نظره یو الګو ده. د یووالي دښمنان به هیڅکله خپل شوم هدف ته چې د تفرقې پیدا کول دي ونه رسیږي. زموږ خلک به تر مخکې زیات خپل یووالي، ګډ مذهبي ژوند او زغم زیات کړي. زموږ خلک له مذهبي توپیرونو سره سره په خپلو کې په سوله کې دي. زموږ دښمنان به هیڅکله زموږ د پرمختګ او پراختیا مخه ونه شي نیولی.
خو په ولسی جرګه کې د غزنی د خلکو استازی عارف رحمانی پر شیعهګانو په بریدونو کې د حقانی شبکې د لاس لرلو په اړه محتاطانه نظر څرګندوي.
دولت افغانستان هم باید هوښیارانه عمل وکړي، مردم هم هوښیارانه عمل وکړي.
د افغانستان دولت او خلک باید هوښیار ووسی چې د حقانی شبکې په لومه کې بند نشي. خو موږ نشو کولای ډاډ ولرو چې افغانستان به په مذهبي جګړه کې ښکیل نشي.
یو شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یوالی، ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی، موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت و په تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایی
تاوده. سیاسی او طولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه د کابل پر وقت د مبشین له دو تر چلور بجو له ازادی رادیو.
نن په دې پروګرام کې به هم د عاشورا د مراسم او د غراز د انتخاباتو پر سر د راپورته شو لانجو په باب خبرې کوو. ازادي راډیو اورې په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربېره لوی ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه هم اورېدلی شئ. سهار 8 بجې او 21 دقیقې دي. تمه ده چې د افغانستان او روسیې په مشرۍ په سیمه ییزه کچه د افغانستان د سولې لپاره غونډه جوړه شي. موسکو ویلي چې طالبان به هم په دې خبرو کې ګډون وکړي. د دې غونډې په ارتباط نن د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت یو پلاوی موسکو ته ځي. جزئیات د احمد شیبر په راپورټ کې.
ټاکل شوی دی چې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت یو پلاوی نن موسکو ته لاړ شي. د هیئت به د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت له چارواکو سره پر دې خبرې وکړي چې کله او چیرته له طالبانو سره د سولې خبرې وشي. د روسیې انټرفاکس اژانس خبر ورکړی دی چې د دې خبرو هدف دا دی چې د ماسکو د تیرې غونډې په څیر چې بیا وځنډېده، د یوې نوې غونډې لپاره مهال ویش چمتو شي. تیر ځل د سپتمبر په 4مه روسیې د 12 هیوادو استازیو ته بلنه ورکړې وه او په دې خبرو کې د طالبانو استازی هم ورغوښتي وو. طالبانو ویلي وو چې خپل جګپوړي استازی به د ماسکو دې غونډې ته واستوي، خو افغانستان هغه وخت په دې خبرو کې برخه وانه خیستا او ویل چې د افغانستان په اړه د هر راز خبرو مشي باید افغانان وکړي. همغه وو چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګیلا اوروف سره په ټلیفون خبرې وکړې. دا غونډه یې وځنډوله او موافقه وشوه چې دواړه لوري به د یوې بلې غونډې لپاره چې کابل او ماسکو به یې مشي کوي هلې ځلې وکړي. رویټرز اژانس د روسي رسنیو په وینا خبر ورکړی دی چې روسي ډیپلوماټان په دې باور دي چې طالبان په ماسکو کې د سولې پر راتلونکو خبرو کې برخه اخلي. د افغانستان ولسمشر اشرف غني پرون د هند یو ورځني سفر پر مهال په نوې ډیلی کې وی غونډې ته وویل چې له طالبانو سره سوله د افغانستان لپاره ارزښتمنه ده. ولې له طالبانو سره سوله مهمه ده؟ د دې لپاره که چیرته موږ له طالبانو سره سولې ته ورسیږو، دا له هیواد سره مرسته کوي چې د ترهګرو د مخنیوي هڅو ته پاملرنه زیاته کړو. طالبان د افغان ټولنې برخه دي، بهرنیان د داعش غړي، دوی نړیوال ترهګر دي، زموږ د ټولنې برخه نه دي. نو موږ دې ته اړتیا لرو چې دوی سره بیل کړو چې څوک داخلي دي او څوک سیمه ییز او د نورو سیمو. ماسکو ته د افغان پلاوی تر سفر یو ورځ مخکې د چهار شنبه په ورځ په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزی د روسیې له سفیر الکساندر مانتیتسکی سره وکتل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خبره کړې اعلامیه کې څرګنده کړې ده چې په دې خبرو کې د ماسکو د پلاوی د سفر په اړه خبرې وشوې.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د نورستان د دوه ولسوالۍ په ګډون د دې ولایت په یو شمېر نورو سیمو کې ډاکتران شکایت کوي چې دا څلورمه میاشت چې تنخواوې نه دي ترلاسه کړې، دوی د ناروغانو لپاره د خوراکي موادو پای ته رسېدو خبره هم کوي. په دې اړه نور د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال روح‌الله انوري په رپورټ کې اوري.
د نورستان په دواب او نور ولسوالیو کې ډاکټران وایي څلورمه میاشت روانه ده چې معاشونه نه دي ورکړل شوي چې له امله یې ستونزو سره مخ دي. د دواب روغتي مرکز ډاکټر رحمت الله د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
درسته ده تقریبا دا څلورم میاشت ده، نه ماچ موږ نه قرباني کړې ده، نه مرونه کورو ده، نه اختر کې تلې، نه ماشومانو کالي کړي، دا څلورم میاشت ده ماچ درک نه لګي.
هغه وای په روغتي مرکز کې پرتو ناروغانو ته چې کوم خوراک ورکول کېده هغه هم له تیرو دوو نیو خلاص شوه دي.
دا اوس هم نانوای والا اخر نن جواب کړو ډوډۍ مرانه کړې ده، هغه چې خپل ته د کور ودان دي خپل نن موږ ته ډوډۍ راوخته. ریسر مریضانو غو نور کې پېښې چې موږ هغه هغه ډوډۍ نن به نه اخلو کنه حساب کتاب ورو ځاګه موږ ریسر مریضانو په دې ځاګه ډوډۍ نه راځي ډوډۍ هم موږ پنه خو ورته اخلو کنه بیا موږ ما سټل حواله کی
د دوه بولسوالی قومي مشر حاجی میراجان وای چې ډاکټرانو ته د ماشونو نه رسیدو په وجه ولس هم غنو مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي.
ډاکټرانو امکان لري من تراغلي چې دا وای من امکان لري چې لاس نور دلته برګدې تلور نه چې تنخوا ترغني تا آشام کې دولتي داشه نه لري آشام خپل جیم نه خوري ګرمه د الله لاره ډوډۍ ورنه کې.
د شهامت روغتيي او بیا رغونی همکار مؤسسي مسؤل ډاکټر ګل اصغر وای دوی او ډاکټرانو ته ل تیرو څو میاشتو څخه ماشونه نه دی ورکړل شوی.
دا څو میاشتې کېږي آزاد دا د تیرې پروژې کنه پیسې مونږ ته لاندې ورکړل شوي. وروسته بیا دغه درې میاشت ده چې د دې تمدید شوی ده، د دې ملاکه یو روپۍ را کړی، درې میاشتې او څلور میاشتې ماشونه نشته. پرون څه پیسې را لېږلي دي، پرون مې واماته هم ولېږل، اوس کس دي دواب ته وان ته کوم ځایونو کې چې بستر لرو د مریضانو داخله بستر پیسې نن راغلي دي زه ورته لېږم.
د نورستان د عامې روغتیا رئیس ډاکټر زکی الله ستوري د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ډاکټرانو ستونزې مرکزی حکومت ته رسولي او هغوی ورسره د یادو مشکلاتو د حل کولو ژمنه کړې ده.
خلکو عرضی د دې خلکو مشکلات موږ ته لیکلي او همدارنګه په ټلیفوني تماسونو سره
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لري پروت او غرنی ولایت ته چې ولسونه یې د روغتیایي اسانتیاو ترڅنګ د ژوند د ډیرو نورو لومړنۍ اسانتیاو به برخې دي.
سربخوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو تسلیم
کردیم.
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ. د نړیوال تروریزم په اړه د امریکا د متحدو ایالاتونو په کلنی راپور کې ایران په نړۍ کې یو ځل بیا د ترهګرو د ملاتړ کوونکو هیوادو د سر په کتار کې راغلی دی. په دې راپور کې پر تهران تور لګېدلی چې په افغانستان او منځني ختیځ کې شخړو ته لمن وهي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
په نړۍ کې د ترهګرو په اړه د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت کلنی راپور پرون خپور شو. په دې راپور کې واشنگتن ویلي دي چې ایران او د دغه هیواد نیابتي ځواکونه په افغانستان، بحرین، عراق، لبنان او یمن کې په شخړو کې لاس لري. په راپور کې راغلي دي چې د ایران وسلوال او د دوی ملاتړي ملیشه لکه حزب الله چې د سوریې په جګړې کې تجربه پیدا کړې دي، اوس هڅې کوي په نورو سیمو کې نفوذ پیدا کړي. د راپور له مخې د 2014 او 2018 کلونو ترمنځ په نړۍ کې تروریستي بریدونه 24% کې کم شوي دي، چې یو اصلي علت دا دی چې په عراق کې بریدونه لږ شوي دي، په هغه هیواد کې چې پراخې سیمې له داعش څخه تصفیه شوي دي. د دې کلنی راپور له مخې د تروریستي ډلو له لوري د برمته کېدو پیښې هم 50% کې کمې شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو په کلنی راپور کې دا خبر هم شوې ده چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش فعالیت خورا کم شوی او نږدې ټولې هغه سیمې چې په دغو دوو هیوادو کې د دوی تر واک لاندې وي هغه یې له لاسه ورکړې دي. خو بل لور ته راپور څرګندوي چې په دې ځایونو کې د القاعده شبکې د فعالیت د پراخېدو نقشې تر سترګو کې شي. د القاعده تر هلو ځلو پورې له ترهګرو سره د مبارزې په برخه کې د امریکا یو جګپوړي ډیپلومات ناتان سیلز خبریالانو ته په واشنگتن کې وویل چې متحد ایالاتونه غواړي چې پر القاعده فشار راولي تر څو بیا په پښو ونه درېشي. ناتان سیلز زیاته کړه که څه هم القاعده شبکه په وروستیو کلونو کې د نړۍ د خبرونو له سرټکیو لوېدلې ده، خو لا هم له خپل دې هدفه پشا شوې نه ده چې پر امریکا او د امریکا پر متحدانو بریدونه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په کلنی راپور کې راغلی دي چې په نړۍ کې 95% کې بریدونه په 500 هیوادو افغانستان، هند، عراق، پاکستان او فلیپین کې ترسره شوي دي او د دې بریدونو تر 15% زیات قربانیان د افغانستان، عراق، نایجیریا، سومالیا او سوریې دي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې په یو راپور کې اوري چې د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیستي انټرنیشنل غواړي په انټرنیټ له بشري حقونو څخه د سرغړونو په اړه خپرېدونکي جعلي ویډیوګانې افشا او د اصلي تصویري اسنادو او ویډیوګانو کاروالی تثبیت کړي. په افغانستان کې اته نیمې بجې دي، خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د افغانستان حکومت نن د عاشورا د مراسمو لپاره په ټول هیواد کې د ځانګړو امنیتي تدابیرو خبر ورکوي. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل په هغو سیمو کې هلې ځلې زیاتې کړي دي چې هلته امنیتي ګواښ څه زیات معلومیږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د اتلې 28مه نیټه د ټاکنو د ترسره کولو لپاره سره کرښه وبلله. د دې کمیسیون رئیس عبدالبدی سیاد پرون وویل چې د ولسي جرګې د ټاکنو په مخ کې هیڅ ډول خند د منلو نه دی. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د پلټونکو ادارې سیګار مشر وایي د دوی څېړنې ښیي چې د افغانستان د بیا رغونې په اړه اکثرو پروژو کې ډېرې پیسې بې ځایه لګېدلې دي. جان سوپکو دغه څرګندونې پرون د کاناډا په پلازمېنه اوتاوا کې په یوه کنفرانس کې چې له افغانستان سره د کاناډا او امریکا د مرستو د ارزونې په هدف جوړ شوی و وکړې. په متحده عربي اماراتو کې نن د آسیا د کرکټ جام لوبه په ترڅ کې د افغانستان ملي لوبډله د بنګلاديش له ملي ټیم سره مسابقه کوي. دا لوبه په ابوظبي کې د کابل په وخت د مازدیګر په 4 بجو پیلېږي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د متحده عربي اماراتو په پلازمېنه ابوظبي کې له ولی عهد شهزاده شیخ محمد بن زید ال نهیان سره وکتل. عمران خان له دې مخکې پرون په جیده کې د سعودي عربستان د پاچا سلمان خان او ولی عهد شهزاده محمد بن سلمان سره کتلی وو. د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف د هغه لور مریم نواز او زوم محمد صفدر تیر ماښام په الوتکه کې له اسلام آباد لاهور ته وړل. پرون د اسلام آباد عالي محکمې د دوی د اداري فساد دوسیه وځنډوله او له هغه وروسته په راولپنډۍ کې له عدیاله زندانه خوش شول. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر د شمالي کوریا د مشر د نوي ژمنو ستاینه وکړه. د شمالي کوریا مشر کیم جون اون پرون د جنوبي کوریا له ولسمشر مون جون سره وکدل. په دې لیدنه کتنه کې د شمالي کوریا مشر ژمنه وکړه چې په لنډ راتلونکي کې به جنوبي کوریا ته سفر وکړي او په خپل هیواد کې به د توغندیو د آزموینې یو مرکز د نړیوالو څارونکو مخې ته بند کړي. او آزاد اروپا ازادي راډیو د خپلې خبریالې ناتالیا سیدلیتسکا په قضیه کې د اروپا د بشري حقونو د محکمې د پریکړې هرکلی وکړ. د اروپا د بشري حقونو محکمې د سه‌شنبې په ورځ د اوکراین له حکومت وغوښتل چې دا ډاډ ترلاسه کړي چې چارواکي د سیدلیتسکا د ټلیفون معلومات ترلاسه نه کړي. ازادي راډیو اورې کده خبرونه غواړي په ویب سایت کې هم ولولي. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اور کې ازادي راډیو ټکی کم وړاندې 219 پروګرامونه لرو د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شوبو کې. خو له هغه مخکې یو راپور د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسي انټرنیشنل غواړي په انټرنیټ له بشري حقوقو څخه د سرغړونو په اړه خبرېدونکي جعلي ویډیوګانې افشا او د اصلي تصویري اسنادو او ویډیوګانو کاروالی تثبیت کړي. په دې اړه نور حال د رضوان مراد پر راپور کې.
ایمنیسټي انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان چې سږکال په روسیه کې د مسیحي چانو پر ضد د پولیسو د ځپونکو ګامونو په اړه پلټنه پیل کړه، د تحقیقاتو یوه طریقه دا وه چې له 2012 کال راهیسې په ټولنیزو شبکو خپرې شوې ویډیوګانې راټولې او کاروالی یې تثبیت کړي. د بخښنې په نړیوال سازمان کې د ختیځې اروپا او منځنۍ آسیا د چارو مسؤل ډینیس کریوشیف وایي که په ټولنیزو شبکو کې د خپرېدونکو تصویرونو صحت ثابت شي، د بشري حقونو په اړه له پلټنو سره زیاته مرسته کولی شي. خو په ټولنیزو شبکو ویشل شوي تصویرونه په اسانۍ سره د پروپاګند لپاره کارول کېدای شي او جعلي ویډیو او تصویر جوړونکي په انحصار کې اخلي. د جعلي اپ په شان د مصنوعي ځیرکتیا ویډیوګانو چې ډیپ فیک یا د ژور جال په نوم یادیږي هم اندېښنې زیاتې کړې دي. ډیپ فیک یا د ژور جال ویډیوګانې د یو سړي سر د بل پتنی اچولی شي، داسې خبرې پرې کولی شي چې هغه کس هیڅ کله نه وي کړي، په داسې ځای کې څرګندوي چې اصلا هلته کله تللی نه وي، او یا په داسې یو غونډه او یا مناسبت کې ښکاره کوي چې اصلا شوی نه وي. د بخښنې نړیوال سازمان د همدې او نورو جالي ویډیوګانو او تصویرونو د کروالي او جال د معلومولو لپاره د سلو محصلانو یو ډیجیټل ځواک جوړ کړی چې د نړۍ په شپږو پوهنتونونو کې فعالیت کوي. د داوطلبانو دا ډله د بشري حقونو د څېړونکو د راتلونکي نسل په توګه روزل شوې ده. د ختیځې اروپا او د منځنۍ اسیا لپاره د بخښنې د نړیوال سازمان مسؤول وایي په انلاین ډول د ویډیوګانو او تصویرونو سیلاب د بشري حقونو د تحقیقاتو په برخه کې په مطلق ډول ګیم چینجر یا بدلونکی عنصر دی. ډینیس کریوشیف وایي امنیسټي انټرنیشنل له کلونو راهیسې د دودیزو تحقیقاتي میتودونو له لارې په روسیه کې کیدونکي اعتراضونه څاري. دا نوموړي په خبره دا په دې معنا چې په کوم ځای کې چې له بشري حقونو څخه د سرغړونې ادعا کیږي په اړه راپورونه راټولیږي، هماغې سیمې ته پلټونکي استول کیږي، لاینی شاهدانو او مدعي قربانیانو سره مرکې کیږي. تر دې مخکې امنیسټي انټرنیشنل تر ډېره حده په دې کلمو چې راپورونه وایي یا ادعا شوې ده اکتفا کوله، خو د کرویشیف په خبره اوس دا کلمې ډېرې کم استعمالیږي او یو دلیل په انټرنیټ خپرېدونکي ویډیوګانې او تصویرونه دي چې د سرچینې ادعا تثبیتوي. د نړۍ په شپږو پوهنتونونو کې د بخښنې د نړیوال سازمان داوطلبان د یوې پیښې په اړه له یوې زیاتې ویډیوګانې راټولوي څو پوه شي چې دقیقا څه شوي دي. ډینیس کرویشیف په دې برخه کې د مصر په مرکز قاهره کې د جوړ شوي یوې ویډیو مثال راوړی چې پکې ښکاره کیږي یو شمیر مظاهره چیان د پولیسو یو موټر له پله لاندې غورځوي، خو د همدې پیښې په دوهمه تثبیت شوې ویډیو کې چې له بلې زاویې اخیستل شوې ده ښکاره کیږي چې د پولیسو موټر له یو بل موټر سره جنګیږي او بیا له پله څخه لاندې غورځيږي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوه بلې خبرونه ته زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلې. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د نړیوالو بشرپالو حقوقو د قوانینو په اړه بحث کوو. د پروګرام مېلمنو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د ځانګړو تحقیقاتو د څنګ مشر محمد عالم عزیزی دی. عزیز صاحب اشرغلس
بخیر اوسئ. هم خپل قدم لومړی د ازادي رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته خپل نیکی هیلې سلامونه وړاندې کوم.
ډیره مننه عزیز صاحب که لومړی اوریدونکو ته د نړیوالو بشرپالو حقوقو د تاریخ په اړه معلومات ورکړي.
نړیوال بشرپال قوانین د نړیوالو حقوقو د یو مهمه څانګه ده او مختلف تعریفونه لري. کیدای شي موږ د نړیوال بشرپالو حقوقو تعریف داسې وکړو چې نړیوال بشرپال قوانین د نړیوال انساني قوانینو یو څانګه ده چې په ملي او بین المللي جګړو کې د افرادو او هیوادونو د حقونو مسولیتونو ترڅنګ د جنگ د دوړو خو د جنگ د ښکېل غړو هغه مکلفیتونه او وجایب مکلفیتونه هغه روښانه کوي.
ډیره مننه. که اوریدونکو ته د نړیوالو بشرپالو حقوقو د اصلي او اساسي اصول په اړه معلومات ورکړي چې دا خپل کوم اصول لري.
لکه څنګه چې مخکې موږ په تعریف کې وویل د نړیوالو بشرپالو حقونو په تعریف کې مهم ټکی انسانیت دی، یعنی دا معنا چې د انسانیت دغو حقوقو یوه ځانګړتیا ده چې یعنی د جنگ په جریان کې هم باید ښکېلې غاړې د انسانانو هغه انساني کرامت ته احترام او درناوی وکړي، او دا په جګړو باندې ناظر قوانین دي او د جګړو د اړخونو مکلفیتونه اوسرې کرښې ټاکي چې په جنگ کې کوم د جنگ کې لغړو ته چې کوم چې په جنگ سره اخته دي دا کوم څه مکلفیتونه لري، کوم کارونه باید وکړي، کوم کارونه منع دي د جنگ په جریان کې. متاسفانه جګړه په خپله یوه بده پدیده ده، اما بلې خانه د جګړه او منازعات دا د انساني ژوند د بشریت تاریخ یو جز دی، واقعیت دی چې هر وخت په مختلف عواملو په خاطر د انسانانو ترمنځ جګړه او شخړه منځته راځي. نړیوال بشرفعال قوانین وایي چې په دې باندې بحث نه کوي چې کوم طرف د جګړې په حق دی کوم طرف د جګړې په حق نه دی، اما په دې باندې بحث کوي چې په جریان د جنگ کې څنګه موږ وکولای شو دغه د جنگ د بې ځایه زیانونو د بې ځایه تلفاتو څخه جلوګیری وکړو. هغه کسان چې په جنگ کې دخیل نه دي، هغه ځایونه چې د هغې نه نظامي استفاده نه کیږي، څنګه وکولای شو چې هغه حمایه کړو، هغې ته ضرر ونه رسیږي. ټول بحث یې په دغې باندې دی. راغلو ستاسو سوال ځواب کې د نړیوالو بشرفعالو حقونو هغه اساسي او مهم اصول پنځه مهم مسله لري نړیوال بشرفعال قوانین، چې دغه اصول باید په شخړو په جنگ په جریان کې مراعات شي. د ښکېلو خوړو دخه لومړی تر ټولو مهم اصل تفکیک دی. تفکیک په دې مانا چې د جنگ ښکیل اړخونه باید د ملکی او نظامی خلکو ترمنځ تفکیک وکړي، د دښمن او د ملکی خلکو ترمنځ تفکیک وکړي، او د ملکی اشیاو د نظامی اشیاو ترمنځ تفکیک وکړي، او باید دې ته ضرر ونه رسوي. همیشه باید دوی چې هر نوع جنگی عملیات پر مخ بیایي، مخکې د دې چې عملیات سر ته ورسوي، باید دغه اصل په نظر کې ونیسي. دوی باید تفکیک د ملکی خلکو او د دښمن او د ملکی خلکو ترمنځ باید تفکیک کوي، او ملکی خلکو ته باید زیان ونه رسي. دوهم مهم اصل د نړیوالو بشرفعالو قوانینو تناسب دی. په دې معنی چې دوی باید په هغه عملیات چې کوي، هغه سلاوي چې دوی خلی، په هغې کې تناسب په نظر کې ونیسي. تناسب په دې معنی چې دوی باید داسې اسلحې نه کار واخلي چې هغه متوقعه نظامي ګټه یې تخریب نه ډیره نه وي، تخریب یې ته هغه متوقعه نظامي ګټه ډیر نه وي. د مثال په ډول یعنې یو هدف د کل په کلاشنکوف لاسته راوځي، په هغې ځای کې موږ باید د راکټ نه استفاده ونه کړو. نو دغه تناسب مهم اصل دی چې دا که په نظر کې ونیول شي، جلوګیری کوي د جنگ د بې ځایه تخریب او د ملکي خلکو ژوند ته ژوند به مسؤول وي. درېیم اصل نظامي ضرورت دی. موږ باید د جنگ ښکېل غاوې مکلف دي چې فقط د دومره قوې څخه کار واخلي چې هغه نظامي ضرورت دی. کله چې هغه خپل نظامی هدف چې ماته کردن یا تابک کول د دښمن دی هغه لاسته راشي، دغه نه اضافه د نور قوې استعمال ضرور نه دی. دا یو اصل دی چې باید په نظر کې ونیول شي. بل اصل محدودیت دی. محدودیت همونه چې د جنگ کېل غواړي، که هغه د دولت سره جنگ وي، او یا د ډلو ترمنځ جنگ وي، یا د یوې ډلې او د دولت ترمنځ جنگ وي، دغه د جنگ ټول ښکېل غواړي. دا د په انتخاب د سلا کې په انتخاب او استعمال د سلاح کې لامحدود صلاحیت نه لري. دوی محدود شوي دي. ځینې سلاوي دي چې باید استعمال نشي د جنگ په دوران کې. د هغو استعمال جنگي جنایت دی، د هغو استعمال معنی دی، لکه بیولوژیکي سلاوي، لکه کیمیاوي سلاوي. نو دا ډیر مهم اصل دی. او پنځم مهم اصل هغه انساني رویه ده، یعنی په جریان د جنگ کې ښکېل غواړي، او د ښکېل غواړو هغه مسؤولین او هغه سربازان او هغه جنګیالي باید همیشه د حتی د خپل دښمن په مقابل کې هم انساني رویه ولري. کله چې دښمن د دوی زخمی کېږي د جنگ په میدان کې، دوی مکلفیت لري چې هغه تداوي کړي، شفاخانه ته یې، یا دښمن چې کله ژوندی نیسي هغه باید ونه وژني، هغه باید شکنجه نه کړي. دغه انساني اصول دي، انساني رویه ده، چې دا یو مهم اصل دی نړیوالو بشرفعالو قوانینو چې د جګړې په وخت کې باید په نظر کې ونیول شي. او نو په عمومي سطح د نړیوالو بشرفعالو قوانینو هغه اساسي مفکوره دا ده چې بعضی کارونه حتی د جګړو په وخت کې هم جواز نه لري، او دا قوانین د خلکو څخه د حمایت او د ساتنې په موخه، که هغه ولسي وګړي وي او که خپله جګړه ماران وي، وضع شوي دي. یعنی تنها د ولسي وګړو نه حمایت نه کوي، بلکې خپله د جګړه مارانو نه هم حمایت کوي. مثلا هیڅوک حق نه لري چې جنگي اسیر ووژني، هیڅوک حق نه لري چې زخمي د زخم په حالت کې ووژني، یا تداوي نه کړي، یا اجازه ورنه کړي چې شفاخانه کې خپل ځان تداوي کړي. دغه اساسي مفکوره د نړیوالو بشرفعالو قوانینو ده.
ډیره مننه. قدر منو اوریدونکو اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند
آزادی
خزینه پر اجازه کومر کې چې دوی بش تذکره
وخی دلانه فیصله و منګوله وخت د شری
په هنه
زموږ مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشم په زما کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
قدر منو اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست، تاسو له ازادي راډیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته واجست. عزیز صاحب، تاسو د بشرپالو بشري حقوقو د قوانینو د اصولو په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړل، که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د جګړې شکیل غاړو تر کومه حده دا قوانین مراد کړي دي؟
مخکې ما اشاره ورته وکړه چې په عمومي سطح موږ په نړۍ کې دوه ډوله منازع او جنگونه لرو، یو بین المللي جنگونه دي او یو داخلي جنگونه او داخلي شخړې دي. بین المللي جنگونه چې دولتونو ترمنځ جنگ وي، د یو یا ډېرو دولتونو، او داخلي جګړې چې د دولت او مخالف ډلې یا څو مخالفو ډلو ترمنځ جګړه وي او مشکل وي او شخړه وي، د دې موږ داخلي منازع وي. په دغو دواړو منازعو کې که هغه بین المللي وي که داخلي وي، ټول هر اړخ د جنگ کې هغه دولت وی کې د هغه دولت مسله مخالفین وی، هغه کې د دوه مخالفو مسله و ډلو په منځ کې جنگ وی، چې جنگ او ټوپک واخست او عملانه په جنگ باندې فایل وکړ، دغه د جنگ ټول اړخونه مکلف دي چې دغه نړیوال بشرفول قوانین په نظر کې ونیسي، د دغه نړیوال بشرفول قوانین احترام وکړو، دغه نړیوال بشرفول قوانین تطبیق کړي، عملان یې تطبیق کړي او درناوی ورته وکړي. خو که کومه یوه ډله کوم طرف دغه نړیوال بشرفول قوانین نقض کوي، نو دوی د جنگي جنایت مرتکب ګرځي. د دغه نړیوال بشرفول قوانینو نقض یا د جنگ د قوانینو نقض د جنگ په جریان کې جنگي جنایت دی. که یوه ډله مثلا قصدن ملکی خلک وژني د جنگ په جریان کې، دوی جنگی جنایت مرتکب ګرځېدلی دي. هغه کار څوک وي او یا د داس تکتیک نه کار خلی، دغه اصول چې موږ کوم یاد کړل دا په نظر کې ونه نیسي، دوی مرتکب دي جنگی جنایت ګرځي. جنگی جنایت موږ تاسو پوهیږو چې د نړیوالو جرایمو د جملې څخه دی. موږ درې نوه نړیوال جرمونه لرو چې یو یې جنگی جنایت دی چې په هر وخت او په هر زمان او په هر مکان کې د تعقیب وړ دي، او د دې لپاره ملي او بین المللي میکانیزمونه شته. په اول قدم کې خپل دولتونه لافتی چې هغه کسان چې جنگی جنایت مرتکب ګرځي باید غنه پښتنه وکړي، عدلي او قضایي تعقیب لاندې ونیسي. خو که چیرته دولتونه نه غواړي او یا نشي کولای، موږ نړیوال میکانیزمونه یې دوی لپاره لرو. افغانستان د نړیوال جزایی محکمې عضو دی. په هغه صورت کې نړیوال جزایی محکمه باید مداخله وکړي او دغه کسان چې مرتکب دي جنگی جنایتو ګرځېدلي، دغه جنایتو ته رسیدګي وکړي.
ډېره مننه.
ستاسو نه مننه. کور مو ده.
قدرمنو اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، پاک لامو مل ستاسو.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړی خوړه او واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو قریبه دی کومه
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوانه سپریږي سهار سهار په دیوانه منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. راپور ته چې بیرغ ته ازادۍ کړی په هیواد بیا داسې او پادشاه لکه امان وزېګوه.
راپور ته چې بیرغ دې ازادۍ کړی په هیواد بیا داسې او پادشاه لکه امان وزېګوه. چې جوړ کړې انګریز ته بیا غزا دې هر نوې یو داسې لوی غازی میرزا مان خان وزیگوان.
نن د غازی امان الله خان د حرم سرای په حق لغه کیږي. تاسو د حرم سرای په حق لا څومره په هیګی
ولادت خونه هم خونو مې ورزله دی، ډیر خسته او تاریخي زده.
قربان چې سرو مال پڑے لو تنا لے ناموس پمینا دو تن کے افغانان ویسے گوا
داشن امن اللہ خان حرم سرائی چھ پا پغمان کی دے پا سو وضعیت کی دے او مسئول کسانی دے بیا جوڑونی پا حق لا سوائی
کوشش کو چھ سترکچار دے زیمی دراتا گا پور خلاص کلو
نن پا ہم دے اڑا گیگو پا پیل کے دا حرم سرائی دے کلیمے پا مانا خبری کو اور پسے دا شامن اللہ خان دا حرم سرائی پا حق لا معلومات وراندی کو بیا مولا آمو خلکو سخا ہم د حرم سرای په حق لا پختلې دي په ورستیو کې د مسولو کسانو خبرې هم درته وړاندې کوو د خبرونه فرشته مرسل جوړ کړي او زه محمد واصل وسالې درته وړاندې کوم قدر منوریدونکو په پغمان کې بلباغ چې د شام الله خان په بهاري باغ مشهور دی د غازی امان الله خان په شخصي لګښت جوړ شوی وو په یاد بڼ کې با پخپل شام الله خان ل خپل کورنۍ سره او کله ناکله وزیران او نور کورنۍ او بهرنی میلمانه هم د اوړي په ګرمیو کې اوسېدل په بلباغ کې 15 شپک خولي قصر مانند ودانه او د شام الله خان حرم سرای موقعیت لري چې د تیرو جګړو او طبي پیښو له وجې ویجاړ شوی وو د غازی امان الله خان حرم سرای اوس د بیا ودانېدلو په حالت کې ده دا چې څه ډول وروسته پرې غږیږو په پیل کې د علومو اکاډمۍ پخوانی علمي غړی رازقي نړیوال د حرم سرای د کلمې په معنا خبرې کوي
حرم سرای د پاچا د اوسېدلو ځای حریم د کلمې سره کېده وکړو حریم هغه ځای ته وایي چې هغې کې یو فامیل اوسېږي پخپله په حریم کې څوک اوسېږي د چا د کورنۍ غړي اوسېږي چې حرم سرای شو دا حرم سرای د پاچاهانو پورې اړه لري د پاچاهانو ټوله کورنۍ او د هغې مزدوران که نر وي او که ښځې د هغې خدمه او د دې نور ملاقات ودانۍ چې دا لري په هغې کې هم شامل دي پاچاهان چې تیر شوي وو هم
راګرځو د شام الله خان حرم سرای ته چې د پغمان په بالاباغ کې جوړ شوی وو د مسؤولو کسانو په وینا د بالاباغ مساحت چې د غازی امان الله خان حرم سرای پکې ده 2 شپې تجربه ځمکه ده چې د حرم سرای په ګډون سپینه کوټۍ سره کوټۍ د اعلی حضرت کوټۍ د قاشق پنجه کوټۍ روغتون خونځه پیاده خانې د موټرو د درېدلو ځای کوترخانې حوزونه او داسې نور مهم ځایونه پکې وو خو له بده مرغه اوس سرک هم نه لګي یوازې د شام الله خان حرم سرای د بیا جوړونې په حالت کې ده زموږ همکاره فرشته مرسل هلته ورغلې او د شاه حرم سرای یې له نږدې څخه کتلی نورې خبرې به له هغې څخه واورو
کله چې له کابل څخه د پغمان په لور حرکت کوو په رښتیا هم چې له ښکلا ډکې منظرې دي پغمان ته نارسیده هوا بل ډول ملایمه او ښکلې شي دود غړنه ګرمه خیرنه هوا په پاکې صافې او سړې هوا بدلېږي د سړک دواړو خواو ته اسک چینارونه ځای ځای میوه لرونکې ونې د هغو شنې پاڼې نوې پخې شوې میوې او نرم شمال هغه څه وو چې د ښار ذهني نرمښتیې تر یوه حده له فکر څخه لرې کوو بل د شام امان الله خان د حرم سرای پخوا ورتګ هم ځانګړې تلوسه درلوده له یو ساعت څخه په کم مزل کې بالاباغ بیا د شام امان الله خان حرم سرای ته ورسېدلو یو شمېر کارکوونکي مو ولیدل چې د حرم سرای په جوړولو بوخت وو د کارکوونکو له مشر انجینر غلام حسن څخه مو وغوښتل چې په حرم سرای کې راسره وګرځي او په هکله یې معلومات راکړي د بالاباغ یو مهمه ودانۍ چې د نورو ودانۍ ترڅنګ ده هغه د غازی امان الله خان حرم سرای ده د دې په اړه معلومات راکړئ چې دا ودانۍ په څومره ځمکه کې جوړه شوې
تقریبا 850 متر مربع ځمکه کې جوړه شوې ده
که کله چې وړاندې لاړ سولې نږدې وګورو چې دلته کوم شیان دي تاسو باندې اورئ
وایي نه حرم سرای شې ده
هیڅ نو کمخت پکې نه و کوم ضرورت د ژوندۍ د ژوند چې دی هغه ټول پکې رافقېږي
اوس زو تروانې دای دالیز ده
دالیز ده
تاسو بیا د حرم سرای لساره جوړوي څنګه په پخواني نقشه به بیا جوړیږي او کبه تغییر پکې راځي
ټول په پخواني نقشه هیڅ تغیرات به پکې نه راځي
کراسو مثلا د کوټې ته د حرم سرای او بخې تاسو د خاطر راځي دای کومه کوټه و دي په معلومات راکې دلته به معمولا میلمانه کې ناستل ک خپل د شایي کورنۍ څوک
خپل غوښ سلام الله خان کې ناستل دفتر د کاری و امده زینه بس په نوم دی بش د سات
اداره یعنی دا کوټه و چې له دین ټول ملک اداره کېده
بله
دا خو ډیره ساده کوټه ده کنه څه فکر کوي خواني شاهانو آیا ډیر د کور او د ودانه د قصر غ خپل ته ارزښت ورکوه او کاملي کاروته
کوشش دا و چې عملی کارونه وکړي
بله
بس د وطن د جوړولو د آبادولو
درنه اوریدونکو دلته چې د غازی امان الله خان د کار کوټه ده دلته صرف د یوې الماری ځای لیدل کیږي چې په غلب ګومان دلته به خپل کتابونه کې خودل کڅنګه
دا کتابونه او دوسیه دفتری چیزانه چې و ټول به هم دلته ځای په ځای و
دلته یو ورسی لري دوه درې دروازې لري د دې ورور په وینا چې غازی امان الله خان به دلته کار کوه
کله چې دا درې میاشتې بل خار راغله دلته فقط اداره او کنټرول دیغه دفتری اتاق هم دا دفتری کار لمدی زینه کوه
درنه دوستانو له ساختمان انجینر نه خو خبري واوریدي اوس بلې و کارکون کی سره هم غږی کوتی دلته په کار بوخته اول دینم راتوي
نو سیف الله ده
دلته دی غازی امان الله خان په حرم سرای کې ته څه کار کوي
زه سنکاری کوم خپل
سنکاری کوي
او دا خښته سنکاری کوي برته سره قصر جوړول سره
لکه څنګه چې مخکې دلته د تاسو غبل ورور ویل چې دی غازی امان الله خان حرم سرای برته په خاني باندې جوړو نو تاسو خپل وخت نه وای دا حرم سرای مونږ نه ولیدلې څنګه د چې له مخې نه برته په خاني باندې جوړوي
بته نقشه دی عکسونه داشتن د مخ
نقشه عکسونه ست سره
او واشه استال ته عکسونه دی نقشه هم بنده
څنګه د سابقه ساخ جوړول سخت دی که وسنای
نه سابقه ساخ دی
ولی
او وس خو چې دی ټول خخت بلوک دی سابقه چې وس خخت دی که دوړ مکس کار کیږي
دی غازی امان الله خان حرم سرای جوړوي کنه خپل تومره سره خوشاله راحتي
وسره خو موږ ډیره خوشاله ځکه تاریخي ز اول جوړیږي اول ته ډیر غریب کسب به وځه کس ډیر کسان دلته کار کوله خاطر
شاه امان الله خان د امیر حبیب الله خان دریم زوی او د امیر عبدالرحمن خان مسایو غازی امان الله خان د یو روشن فکر شاه پونم ترنن پوری مشهور دی د نوموړي په وخت کې ډیر مثبت بدلونونه رامنځته شول خو یاد شاه د یو کورنۍ جګړې له وجې مجبور شو چې له تخت څخه ګوښه شي او پر ځای حبیب الله کلکانی داسې وخت ورسید چې په کابل حمله وکړه او د ارګ لنیولو څخه وروسته یې ځان د افغانستان پادشاه اعلان کړ
چی بیرق دے آزادی کڑے پہوار کیا دسی او پاچا لے کا امان وزے گوا
دا سیول کیږي چې د شاه امان الله خان حرم سرای د لومړي ځل لپاره د عبدالرحمن خان په وخت کې جوړ شوی و غازی امان الله خان بیا یو څه بدلون پکې راوست چې د جوړولو کار 1920 میلادي کال کې پیل او په 1920 کال کې خلاص شو یا حرم سرای په کورنۍ جګړو کې تقریبا 90% ویجاړ شو دا چې عام وګړي د حرم سرای په حق لسوي له دوو تنو څخه مو پوښتلې دي
نو مې اجازه مې راوړه په مان ته چې زیدلته قصر لاندې حرم سرای دی هغه تورګډي او ډېر خسته ځای دی خوله ځای دی تاج محل ته تللي وو تاج محل هم لیدل تاریخي ځای دی لاهور ته تللي وو لاهور کې هم تاریخي ځای دی د پاچایانو
نوم امید ده او ولایت می بلخ ده ولایت خونه ایم خونه می ورده لده و دیر خسته و تاریخی زده دیر خده باید تاریخی زده این سره باید تو گری خده ام دیگه پاره
شاه امان الله خان بالابخته چې حرم سرای هم عمل ته د ملت کور نوم ورکړ او یو شمېر علما وکیلان د لوی جرګې غړي او قومي مشان بالابخته راغوښتل او په مهمو ملي مسایلو بحث ورسره کوو د خپلواکۍ جشن لوی جرګه او ورته ملي مراسم به د شاه امان الله خان په بالابخ کې دایریدل او ګډون کوونکو به پرته له کومې ویرې پکې ګډون کوو دا چې مسول کسان د شامن لخان د حرم سرای د بیا جوړولو پاک لسوي زموږ همکار فرشتې مرسل د غازی من لخان د حرم سرای له یو تن جوړونکې انجینر عزت الله زلان سره مرکه کړي دا ورېدو بلنې درکو.
د پغمان په بالاباغ کې د غازی امان الله خان حرم سرای د لومړي ځل لپاره چا جوړ کړ، څه رقم یې جوړ کړ؟
بالاباغ یا حرم سرای په اول ځل کې د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې جوړ شو، خو دا ډېر یو ساده شکل یې لر. وروسته چې کله غازی امان الله خان قدرت ته ورسېد، غازی امان الله خان د اروپا سفر نه وروسته د چلته خارج کې د ماڼۍ وکتلې، پیشرفت دغه وخت نو هغه ته هم دا سوچ او فکر پیدا شو چې باید د حرم سرای ته څه پیشرفت ورکړي.
له کومو کارګرانو نه دلته کار واخیستل؟ څه انجینران د کوم هیواد و؟ نور کارکوونکي څوک و؟
اروپایي انجینران ول او کارګر او معمار چې داخلي ول افغاني ول.
کله چې راته وایي چې د حرم سرای په کوم سبک باندې رغېدلی؟
دا ماڼۍ چې دا په کلاسیک اروپایي شکل باندې ورغول شو.
د غازی امان الله خان په حرم سرای کې څو کوټې وې، اشپزخانه و نور کوم شیان دلته و؟
دلته سلیر شو تاکه شتون لري، دوه پکې اشپزخانی دي او یو حمام ده.
څه فکر کوي والی غازی امان الله خان خپل حرم سرای په پغمان کې انتخاب کړ؟
پغمان څه خو بیان لرل چې خو سرسبز ډیر زیات و، بل دا چې ګوډي کې به هوا گزاره، حال هوا و یخه به، بل د امان الله خان پیدایش پغمان کې شوی.
فرهنګي لحاظ دا څومره مهم دي، څومره ارزښتناک دي؟
دا زمونږ غا تاریخ، زمونږ فرهنګ هغه خلکو ته وړاندې کوي. کچیرته دغه تاریخي ابدات لرو، داشتونو لري، مونږ کولای شو خارجان جذب کړو، خارجان سفرونه افغانستان ته راغو.
درنو دوستانو، شامن الله خان غوښتل چې د افغانستان ډېرې سیمې د پغمان د بالاباغ په څیر شنې، ښکلې او د ژوند کولو لپاره مناسبې جوړې کړي، خو له بده مرغه چې نوموړی خپلو هیلو ته ونه رسېد. له یوې خوا د افغانستان دښمنانو او له بل لوري له هېواد څخه مسافرۍ هغه څه ته پرېنښود چې د ده ارمان و. بالاخره غازی امان الله خان په سویس کې ومړ، جنازه یې جلال آباد ته انتقال شوه او د خپل پلار حبیب الله خان په خوا کې خاورو ته وسپارل شو. دا وه ژوند په شیبو کې خبرونه، تر بیا ښې چارې.